انترواکلاند کشمیر کې سلويخت هندي امنیتي سرتیری وشل. دا هند او پاکستان ویش د مسابي کرخو پر اساس شوی وو. د تاریخ د تر ټولو ستري اجباري کډوالۍ سبب شو چې لامل یې د هند نیمه وچې د هندوانو، مسلمانانو او سکانو ترمنس په مسابي او تاریخوالو کې سلګو نظر کسان ووشل شول.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
دلوی مهربانه را پسپیچلی نامه سلامونه ونی کی هیلی میمنی درنو زکونکو هیله د چروغ او جوړ بیا سوخ په موتور د محاله په خیر رسولی وی تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرغ لاست وایم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخلنی شی بوره سره بلتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. درنو زکونکو نن مو موضوع د سلجوقیانو په حق لده، د چې د سلجوقیانو حکومت سره ول رامنځته کیږي، په دغه حکومت کې کوم کسان وخت رسیږي او وروسته به دغه دولت سره ول لمینځي او د مات سره مخ کیږي. د همدغه موضوع اړوند به موږ تاسو نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. راځو خپل د نن ورځې موضوع پیلو چې لومړی موضوع د سلجوقیانو په حق لده. سلجوقیان په اصل کې د ترکمنانو څخه شمیرل کیږي او دوی د اتم هجری پیړۍ په ترڅ کې د خوارزم آل، خوارزم یعنی آرال بحیره او همدارنګه د سری دریا سیمې ته کډې وکړې. دوی د دغه کورنۍ لوی نیکه چې و هغه د قاق یا تقاق په نامه یادېدی چې د دې د ترکی پاچاهانو په خدمت کې وو، یعنی د ترکی پاچاهانو خدمت به کوي او د همدغه قاق یا تقاق زوی چې سلجوق نومېدی دی هم د ترکی پاچاهانو په خدمت کې وو. طغرل بیگ به د دې کورنۍ یا د غلری بنسرګر ګڼل کیږي، یعنی د دغه سلجوقیانو د کورنۍ یا د دغه حکومت بنسر د طغرل بیگ په واسطه ایشودل سوی دی او دی بیا 1455 میلادي کال پورې واکمنی کوي. د شپږ ژوښتو کلونو واکمنی څخه وروسته بیا د مرکیږي او د دمړنی سره سم بیا ورسته د وراره الپرسلان وخت رسیږي. الپرسلان بیا خواجه نظام خپل وزیر ټاکي. د دې وزیر په زیرکتوب سره د په هڅه او کوششونو سره دولت او سلجوقي نظام یو شه کورنی ثبات څخه برخمن کیږي، یعنی د همدغه وزیر په هڅه سره د په کوششونو سره د سلجوقي نظام کې کورنی ثبات رامنځته کیږي او په برخنی په بهرنی برخه کې بیا په 1416 کال کې دوان او ارزروم د بهیره په مینس کې د ملازر په جګړه کې رومیانه ته دوی ماته ورکوي او د روم قیصر دیوژن رومانوس هم اسیر کوي او کوچنی اسیا هم دغه څخه تر لاسه کوي چې همدغه ارپلسران بیا په 1415 قمری کال کې یا په یو زرو میلادي کال کې د خوارزم په لاره کې دی وژل کیږي، چې بیا د څخه ورسته د هغه زوی ملک شاه سلجوقي د خواجه نظام الملک په کومک سره یا د هغه په کوششونو سره واک ته رسیږي، چې دی بیا نه یوازې په کورنۍ ګډوډۍ باندې برلاسه کیږي، یعنی هغه کورنۍ ګډوډۍ چې شتون لري پر هغه باندې برلاسه کیږي، هغه ګډوډۍ له منځه وړي او نه یوازې چې دغه کار کوي، د سلجوقي دولت تر واک لاندې سیمه یې هم د ختیځ لور ته تر چین پورې او د لویدیځ خوا کې بیا د مدیترانې تر سیمه پورې ورسول، تر سمندر پورې ورسول. یعنی سربیل لدی چې دی په کورنی نظام سره منظمی وی هغه کورنی ګډوډی د مین زوړی، د دې ترڅنګ د سلجوقي دولت واک تر د ختیس په خوا کې تر چین پورې او همدارنګه د لویدیس په طرف کې بیا د مدیترانه تر سمندر پورې رسوي، یعنی د سلجوقي دولت دغه حدود پراخه کوي او زیاتره سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. ملک شاه د مړینې سره سم بیا د کورنۍ د غړو ترمنځ د واکمنۍ د لاسته راوړلو په موخه باندې ځینې جګړې شروع کیږي، چې یعنی کله چې ملک شاه مړ کیږي بیا د کورنۍ په منځ کې هغه کوم کسان چې د واک غوښتونکي دي او غواړي چې واکمنۍ ته ورسیږي د همدغه واکمنۍ د لاسته راوړلو پر سر باندې دوی د یو بل سره جګړې کوي، چې په دغه مهال باندې ځینې جګړې شروع کیږي او د دغه جګړې بیا د دې لامل سو چې د سلجوقیانو سیمې د شهزادګانو ترمنځ وویشل شي، یعنی ټول هغه سیمې د دغه سلجوقیانو د حکومت ولکې لاندې وي دغه سیمې د شهزادګانو ترمنځ ویشل کیږي او هر شهزاده د خپل وزیر او همدارنګه د سرپرست چې هغه ته به دغه سرپرست به اتابک ویل کېده دغه په مرسته به دغه ولایت اداره کېده، یعنی په هر سیمه کې یو شهزاده، وزیر او سرپرست یا د دوی په وینا اتابک وو چې هم هغه سیمه به د همدغه درو کسانو لخوا اداره کېده. اتبکان یا همدغه سره بلوچستان هم بیا څه وخت وروسته دوی غوښته چې خپلواکي لاسته راوړي، د خپلواکي خوبونه به لیدل غوښتل، یعنی هغه سیمه چې د دوی په واک کې ده هغه خپلواک حکومت وګڼي، یعنی یو بالکل جلا حکومت په هغه سیمه کې رامنځته کړي چې بیا دغه د خپلواکي خوبونه لیدل، او همدارنګه د ایران په اذربایجان او لرستان کې خپلواک لړۍ رامنځته کړه چې بیا د سلجوقیانو د واکمنۍ ختیځې سیمې افغانستان چې د سلطان سجر تر واک لاندې راغلي، او همدارنګه دی بیا یو ډیر د ډیر اخوډو څخه وروسته بیا مروه خپل پلازمین شتاکي، یعنی کله چې دغه سیمه تر خپل ولکه لاندې راوړي ځینې ستونزې سره مخامخ کیږي، د ډیرو سختو حالاتو څخه وروسته بیا د مروه سیمه خپل مرکز یا خپل پلازمین شتاکي. راځو په دې دوره کې اقتصاد او فرهنګ ته، دا چې دغه سلجوقیانو په دوره کې د هیواد اقتصاد سره ول وو، او د دې تر څنګ په فرهنګي برخه کې کوم پرمختګونه سوي وي یا کوم ستونزې په دغه محل کې په دغه دوه برخه کې شتون درلودي. د محمود غزنوي فتوحات په ځانګړي توګه سربېره د اسلام د دین د خپرېدو ډېر شتمنۍ هم غزنویانو ته ورکړل، ځکه دغه یرغلونو په ترڅ کې دوی ډېر غنیمتونه لاسته راوړل، او زیاتره غنیمتونه د دې په برخه سول چې د دې شتمنو وسیلو د شتمنۍ په وسیله سره دوی د غزنی شار آباد کی، د غزنی شار ودان کی، د غزنی په شار کې ډیر جماعتونه، زیاتره کتابونه او همدارنګه مانی جوړ کړلې، د کتابتونونه هم جوړ کړل، د غزنی جماعت د دې په حق له بده سویل کیږي چې هغه د بغداد د جماعت سره برابر وي، یعنی د غزنی په شار کې کوم جماعت جوړ شوی وو هغه د بغداد هغه شهرت د بغداد د جماعت سره برابر وو. د غزنویانو په وخت کې د ماڼیو جوړول هم رواج درلودي، او دا سویل کېده چې سلطان محمد غزنوی یوازې د 5 میلیون درهم په پای باندې یو ماڼی جوړ کړل، یعنی هغه محل دغه کوم مبلغ چې وو په دغه مبلغ باندې د ماڼی جوړول یو ډیر غټ کار و، چې سلطان محمد غزنوی یوازې په دغه 5 میلیون درهم باندې یو ماڼی جوړ کړل چې د ودانی او جوړولو کارونه څلور کال دوام وکړي، یعنی د څلورو کلونو په ترڅ کې د دغه د 5 میلیون درهم په قیمت سره یو ماڼۍ جوړ کړل. د پلونه جوړول په برخه کې هم د پام وړ کارونه تر سره سول، د سلطان محمد غزنوی د خواسخه د جیهون رود پر سر باندې د ځنځیرونو د نشلولو یا د پیوسته کولو په واسطه په 415 قبري کال کې د زرقې پل جوړ سو چې د غزنویانو د دورې د غوړه نوښتونه څخه ګڼل کیږي، او دا ښکاره کوي چې غزنویان په دغه محل کې ځینې نوښتونه درلوده، یا دا سویل سوچی غوره نوښتنه درلوده. زموږ په هیواد کې د کرنې په برخه کې هم د غزنویانو څخه د مخکنی دورو په پرتله ډیر توپیرونه تر سترګو کیږي، یعنی په دغه محل کې توپیرونه ډیر زیات د کرنې په برخه کې رامنځته سول، مګر د غزنویانو د خواسخه د حاصلخیزو ولایتونو تر خپل واکمنۍ لاندې کول، او همدارنګه د زیاتو غنیمتونو لاسته راوړلو د غزنوي دولت د عوایدو کچه لوړ کړل، او دغه عواید په کال کې تقریبا 3 میلیون درهم ته رسیدل. د فرهنګي پلوه هم د غزنی شار پرمختګ د علومو د غوړېدو او همدارنګه د دودیدو عامل وګرځید، چې په داسې کچه د سلطان محمد غزنوي په وخت کې د غزنی شار دارالعلوم حکم ترلاسه کړ، او داسې ویل کیږي چې د پوهانو سربېره په دغه دربار کې 400 شاعران هم اوسېدل، چې دا د په دغه دوره کې فرهنګي حالت ښکاره کوي چې د فرهنګي پلوه هم د غزنی شار په دغه دوره کې ډېر پرمختګونه درلودل. هغه د علومو په برخه کې د ترڅنګ فرهنګي برخه په دغه دوره کې ډېر پرمختیا وکړه، او ډېر پرمختګ یې وکړ. د غزنویانو د دورې هغه نامتو پوهان او شاعرانو د ډلې څخه ځینې د نجوم د ځمکې پوهنې د عقایدو په برخه کې نامتو پوهان ابو ریحان البیرونی، ریاضي پو ابو الحسن علي بن احمد نسوي، همدارنګه ابو القاسم حسن انصري، ابو النجم احمد منوچهري، او د دې ترڅنګ عبد العزيز اسجدي مروزي، ابو القاسم فردوسي، او سلجقيان هم سره لدی چې د فرهنګ او تمدن سخر برتپاتي وو، او تر اوسه خپل قبیلوي خوونه نه هیر کړي. دوی هم د سیمیز وزیرانو او پوه شخصیتونو سره غوښتنه وکړه تر څو د حکومتداري په برخه کې د هغو سره اتفاق وکړي چې په دې توګه سره دوی غوښتل چې قبیلوي نظام د هغه کوم زیانونه چې ورسره مخ و هم هغه زیانونه څخه یا د دغه زیانونو کچه راکښته کړي او قبیلوي نظام د دغه ډول تاوانونو او زیانونو څخه وساتي. په دې دوره کې املاک او کرنیز ځمکې د واکمنو دخوا هغه خلکو ته ورکول کېده چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې اړه درلوده. یعنې په دغه دوره کې املاک او کرنیز ځمکې د واکمنو خلکو د واکمنو یا ځواکمنو یا هغه کسان چې هغوی په حکومت کې وه د دغو کسانو لخوا څخه دغه کرنیز ځمکې هغه کسانو ته ورکول کېده چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې تړاو درلودې، یعنې د دوی سره نږدې اړیکې درلودې، مګر هغه کسان چې دوی مثلا په دغه کورنۍ پورې اړه نه درلوده او هغه یو څه د ټیټې طبقې خلک و، دغه کسانو ته به کرنیز ځمکې نه ورکول کېدې. له دې کبله بیا د کرنې برخه په دغه دوره کې زیانمنه سوه او تاوان ورته ورسېدی، ځکه یوازې املاک او کرنیز ځمکې د هغو کسانو وې چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې اړه درلوده. په دې دوره کې د جماعتونو او همدارنګه قبرونو بیا رغونه د ځانګړي مذهبي ارزښت درلودونکي وو. یعنی په دغه دوره کې جماعتونه او قبرونه چې جوړېدل هغه یو خاص ځانګړي مذهبي ارزښت درلودي. د دې تر څنګ د ښوونې او روزنې لپاره د نظامیه په نامه مدرسه هم د هیواد په مختلفو سیمو کې جوړه سوه او دغه مدرسه رامنځته سوه. د دوی د ابادیو د ډلې څخه د جوزجان په سرپل کې د امام خرد زیارت، د بلخ په دولت آباد کې یو منار، او د دې تر څنګ په بلخ کې د بابا حتم زیارت هم یادولای سو. یعنی په دغه دوره کې د ځینې آبادی دي یا ځینې ودانۍ چې دوی جوړې کړلې همدغه ودانۍ دي چې په جوزجان کې د جوزجان په سرپل کې د امام خرد زیارت و، همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې هم دوی یو منار جوړ کړي، او په بلخ کې د بابا حتم زیارتونه هغه ودانۍ دي چې په همدغه دوره کې جوړې شوي دي. د نورو فرهنګي بدلونونو د دې څخه بیا د ترکیې اداري اصلاحاتو دودېدل، لکه د کولاګانو سرمشر باسقاق د مالیه اخیستلو مامور، او همدارنګه د مختلفو او ارزشمنو جامو دودېدل او رواجېدل هم هغه اداري اصلاحات و چې دغه مهال دود سو. د دې تر څنګ سلجوقیان د دري او فارسي ژبې د جدي خدمت کوونکو څخه شمیرل کیږي. یعنی د دري او فارسي په ژبه کې ډېر مهم خدمتونه رامنځته کړي یا خدمتونه کړي دي، نو ځکه نوموړي ژبه د دوی په وسیله عراق، آذربایجان، کوچنی آسیا یا زموږ استاسي اوسنۍ ترکیه ته ورسېدله. یعنی دا هغه لوی خدمت و چې د دري ژبې او همدارنګه د فارسي په ژبه کې کړی دي. یعنی د دوی خدمتونه یو ډیر جدي خدمت و، دا چې دوی دغه ژبه عراق او آذربایجان د دې تر څنګ اوسنۍ ترکیه او تر نورو سیمو پورې ورسوله. د دې تر څنګ د سلجوقي دورې د مشهورو فرهنګي او علمي څیرو ځینې مشهورې او علمي څیرې په دغه دوره کې حکیم مجدو چې هغه په سنای غزنوي باندې مشهور و، همدارنګه خواجه عبدالله انصاري، شیخ محمد غزالي، او تر څنګ یې شاعر او هنرمند میرمن منیژه مهستي و چې د دغه دورې د مشهورو فرهنګي او علمي څیرو څخه و. د دې تر څنګ ځینې نور مشهور فرهنګي او علمي څیرې هم و، خو په دغه ټولو یا په دغه دوره کې هغه ډیر مشهوره او فرهنګي څیره همدغه څیره و یا همدغه شخصیتونه و چې په دغه دوره کې د زیات شهرت درلودونکي و. نو درنو زده کوونکو، دا وو زموږ استاسي د نن ورځې درس. موږ او تاسې د سلجوقیانو د دورې په حقله معلومات لاسته راوړل چې سلجوقیان خپل څوک وو، څه ډول واک ته ورسېدل، او په دغه دوره کې یا په دغه حکومت کې کوم کسان واک ته ورسېدل، وروسته دغه سلجوقي حکومت د کوم کسانو لخوا څه ډول له منځه ولاړی، او د دې تر څنګ په دغه دوره کې د غزنویانو او د سلجوقیانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و، د اقتصاد په برخه کې کوم پرمختګونه سوي و، او د دې تر څنګ په فرهنګي برخه کې کوم فعالیتونه یا کوم خدمتونه ترسره سوي و، او سره د دغه خدمتونو په کومو برخه کې دوی شاته پاته و او کومې برخې د دوی زیانمنې سوي و. د دغه موضوعاتو اړوند موږ نننۍ لوستنو پر همدغه موضوعاتو باندې ولاړ وو، او د دغه موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسو باید د پام وړ ګرځېدلې وي او څه به مو ګټه اخیستې وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې هڅه وکړي چې همدغه لوست په پوره او صحیح شکل سره زده کړي. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم یو بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شې چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم که هیلی میمنه درنو سکونکو هیله د چروغا جوړ وایست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرح لاستویم. هیله د چنن ورځ هم د لوست سره خدمت نشي بر سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د هیواد په خپلواکۍ کې د امان الله خان د ونډې په حق لده د چې امان الله خان څه ډول د هیواد خپلواکۍ ترلاسه کوي. د 1919 میلادي کال د فبروري میاشتې په 28 تاریخ امیر حبیب الله خان د لغمان د کلګوش په ښکار کې ووژل سو او د وجلو پر دویمه ورځ باندې ورور نصر الله خان په جلال آباد او زوی امان الله خان په کابل کې د پاچاهي اعلان وکړي چې په دې توګه په یو وخت کې دوه حکومتونه رامنځته شول. یو د نصر الله خان حکومت په جلال آباد کې او بل هم د امان الله خان حکومت په کابل کې. څنګه چې د امان الله خان سره د خلکو او درباریانو مینه او د هغو حمایت د امان الله خان سره، نو نصر الله خان هم خپل پاچاهي د ادعا څخه لاس اخلي او امان الله خان د اعلامیه د لارې څخه خپل پاچاهي د هیواد خپلواکي په اړه خپل مخې خپل تګلارې هم د افغانستان خلکو ته داسې څرګندوي، داسې ورته وایي چې د افغانستان موزه ملت د پلار د شهادت پر وخت باندې په کابل کې د سلطنت وکیل وم او اوس مې د الله جل جلاله په توکل او د هغه په رسي باندې د منګولو لګولو له کبله دغه د امانت دروند بار پر خپلې اوږې باندې اخیستی دی. کله چې زما لوی ملت د شهید تاج زما پر سر باندې کېښود، نو ما دا ژمنه وکړه چې باید د افغانستان دولت د نړۍ د خلکو د نړۍ د نورو خپلواک هیوادونو په څیر هم د نن په هیواد کې او هم بهر د هیواد څخه یو خپلواک هیواد وي. د افغانستان ملت د هیواد په داخل کې پوره خپلواکي ولري او د هر ډول ظلم او تیری څخه دوی باید خوندي وي. خلک باید یوازې د قانون منونکي وي او بس. بیکار او اجباري کارونه هم په ټولو خلکو باندې په ټولو برخو کې منع دي. زموږ حکومت به داسې اصلاحات عملي کړي چې ملت او هیواد به وکولای سي د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په منځ کې مناسب ځای او خپل مقام ترلاسه کړي. اګرانه ملت او تمیز لرونکي قومه د خپل دین ولات او ملت په ساتنه کې د هیواد د ناموس په ساتنه کې هوشیار اوسي. زه د الله جل جلاله څخه ستاسي اهل اسلام او د ټول انسانانو لپاره خیر او نیکمرغي غواړم. د هغه څه و چې امان الله خان د افغانستان خلکو ته وړاندې کړی و، دولت د پوځیانو د آرامي او ارتیاو د پوره کولو لپاره د خپلواکۍ ساتونکي و او ډېر پاملرنه ورته وسو. همدغه و چې د افغانستان 6000 کسیز پوځ په ټول هیواد کې د نوي دولت څخه ملاتړ وکړي او کله چې امان الله خان د خپلواکۍ د کټول لپاره د جهاد اعلان کوي د هیواد مختلفې طبقې سره یو ځای کیږي. او د 1919 میلادي کال د اپریل په 12 تاریخ باندې د خپلواکۍ اعلان کوي. امان الله خان بیا انګلیسانو ته د خپلواکۍ خبر ورکوي او دا چې د برتانیې دولت دې ته حاضر نه و چې خپل دغه استعماري نفوذ څخه تیر سي او د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت باندې وپیژني. نو په ځواب کې یوازې د پلار د مړي تسلیت ورکوي امان الله خان ته او د خپلواکۍ هیڅ یادونه نه کوي چې مثلا موږ د خپلواکۍ په رسمیت وپیژندل یا ونه پیژندل. د خپلواکۍ هیڅ یادونه په دغه جواب کې نه کوي، یوازې د هغه د پلار حبیب الله خان د مړي تسلیت هغه ته ورکوي او امان الله خان د لپاره چې د افغانستان د خپلواکۍ د رسمیت پیژندلو موضوع عملی کی او د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني. افغاني پوځیان د برتانوي هند سرحدونو مختلفو برخو ته استوي او هلته ځای پر ځای کوي. د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د لپاره هم د افغان او انګلیس دریمه جګړه شروع کیږي. د افغاني قواوو سوقیات د هیواد په درو جبهو کې یعنی خیبر، پکتیا او کندهار کې ځای پر ځای کیږي او هلته شروع کیږي. اول د راولپنډي د سولې مذاکرات د اگست په 13 په 1919 میلادي کال کې شروع کیږي چې د افغانستان سره د جګړې وروسته انګلیسانو د بهتره وګڼل چې د افغانستان دولت خپل د افغانستان دولت سره خپل اړیکې شې کړې او د خبرو اترو لپاره سره دغه موضوعات حل کړي. چې بیا د سولې یو هیئت د علي احمد خان په مشرۍ سره راولپنډي ته راځي. د برتانیې د هیئت د رئیس سره سرګرانډ سره په کانفرنس کې حل تبینه او د څو ورځو وروسته یا د څو غونډو وروسته په پای کې د دواړو دولتونو د خواسخه د سولې 15 ماده یې زمایده لاسلیک کیږي. یعنی یو داسې مایده لاسلیک کیږي چې هلته د سولې 15 ماده پکې شکیوي. علي احمد خان په دغه لاسلیک کې تیروزي او د سولې د تړون انګلیسیانو په ګټه باندې تمامیږي او د افغانستان په زیان باندې دغه راولپنډي د سولې مذاکرات افغانستان په توان باندې زیانیا توان باندې لاسلیک کیږي.
ورپسې بله مذاکره ده منصوري مذاکره ده د راولپنډي د سولې کانفرانس چې هغه د افغانستان په زیات باندې د افغانستان په تاوان یا زیان باندې امضا سو د افغانستان خلک یا د افغانستان حکومت د برتانیې د حکومت سره د دویم ځل لپاره د مایدې غوښتنه کوي چې د دویم ځل لپاره باید مایده لاسلیک سي او په پای کې بیا په 1960 میلادي کال کې د مارچ په 9مه انګلیسي دولت د امیر څخه دا غوښتنه کوي چې یو غني هیئت دی منصوري ته واستوي. افغانی هیات هم د محمود طرزی پر ریاست سره یا د په مشرۍ سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د برتانیې د استازي سره خپل دغه مذاکره یا غونډه شروع کوي چې په دغه کانفرنس بیا تقریبا درې میاشتې دوام کوي کومه پایله نه ورکوي او افغانی هیات هم د ډیرو اوږدو مذاکراتو د ډیرو ستړي کوونکو مذاکراتو څخه وروسته یعنی درې میاشتې وروسته بیا د کابل ته راځي پرته له دې چې کوم قرارداد امضا کړي پرته له دې چې یوې پایلې ته ورسیږي. دریمه معاهده هم د کابل معاهده د نوبر پر 28مه نیټه په 1961 کال کې لاسلیک شو چې برتانوي هند سره زی د بس په مشر سره کابل ته راځي او خپل خبري د افغانستان د بهرنی چارو د وزیر محمد طرزی سره شروع کوي. خبري هم تقریبا یو لس میاشتې وجدې کیږي او څنګه چې د دواړو خواو غوښتنې د یو بل په متقابل کې وي یعنی دواړه طرفونه دواړه دولتونه د یو بل په وړاندې غوښتنې درلودې نو نږدې و چې یو لس میاشتې وجدې خبرې قطع سي او په پای کې د کابل معاهده د نوبر په 28مه نیټه په 1961 میلادي کال کې دغه معاهده لاسلیک شو او د انګلیس دولت د افغانستان خپلواکي په رسمیت سره وپیژندله او دواړه دولتونه یو بل ته د سفیرانو په استولو سره کابل او لندن کې دوی موافقه وکړه په افغانستان کې د یو خپلواک دولت جوړېدل او ترڅنګ په بهرني سیاست کې مرګونی گزارونه هم د افغانستان د آسیا استعماري ضد کې د انګلیسی په استعماري موضوع باندې په منځني او نږدې ختیځ کې ډېر ژر خپل اثرات درلودل. دا چې د افغانستان دولت یو خپلواک دولت و پیژندل سو نو د افغانستان د انګلیسیانو په استعماري موضوع باندې په منځني او تقریبا په ختیځو سیمو کې د دغه اثرات ډېر ژر معلوم سو. ورپسې راځو د هیواد خپلواکۍ درې ګونې مورچلونه ته. موږ ویل چې په دغه جګړه کې درې مورچلونه ټاکل کیږي د انګلیسانو سره د خپلواکۍ د جګړې لپاره آمادګي نیول کېده او پر دښمن باندې د بریدونو لپاره درې ستر یا درې لوی مورچلونه آماده شول. د هیواد څخه د دفاع ختی سویل او سویل ویدیز مورچلونه جوړ شول او د همدغه مورچلونه د لارښوونې لپاره دولت وګمارل. هوند ختیز مورچل وو چې دا مورچل کې جګړه د می په میاشته د می د میاشتې په دریم تاریخ باندې د افغاني ځواکونو په یوه ناڅاپه حمله سره شروع شو او دا غبري د هیواد په ختیز کې د بیری او یو د بیری یو فضا جوړ کړل. افغاني ځواکونه هم د دومره ځواکمن او دوی ډیر تیز وو چې انګلیسي لشکره په منځ کې په دیوي ونی په جګړه په ترڅ کې انګلیسي پوځیان د ننګرهار څنډو ته تر پېښور پورې داسې دي شاکړل چې بیا دوی د راځګرځیدلو توان پدې کې نو یعنی افغان ځواکونه په دغه مورچل کې ډیر ځواکمن و ډیر فعال و ډیر تیز و یعنی په ډیر تیزی سره دی وکولای شي په وافت کې دغه انګلیسی پوځیان د ننګرهار د سندو څخه تر پېښور پورې شاته کې یا توشای بوزي چې بیا د دغه انګلیسی پوځیانو په منځ کې داسې توانه و چې دوی د بیرته را مخته سي او جګړه دی وکړي. د سویل ختیس مورچل هم د امانی دولت د پریکړې سره سم سپهسالار محمد نادر خان د خپل منظم ځواکونو سره د اپریل پر 23مه نیټه باندې دلته جګړه پیل سوچ په ګردیز کې دا طلب ځوانان د نادر خان د ځواکونو سره یو ځای سول یعنی په خپل خوښه سره دوی دغه ځواکونو سره یو ځای سول او محمد نادر خان هم په ګردیز کې د ځواکونو په منظم کولو او ترتیب په نیت باندې د دوه هفتو لپاره دلته پاتې سو. د مې د میاشتې په 12مه نیټه په ټوله پکتیا کې د افغانستان د خپلواکۍ اخیستلو ناره وهل سو او افغاني قوتونه هم د انګریزو لشکرو ته داسې پرله پسې ډول سره ماتي ورکوي چې انګریزان یو په بل خپل عسکري کوټونه د لاس ورکوي او د پورشا کیږي. افغاني ځواکونه د تل او واین تر سیمه پورې د انګریزانو ټولې ټاین تر لاسه کوي او هغه هر ارخیز برید چې د مې د میاشتې په 28مه تاریخ باندې تر سره سو نور نو په دشمن کې داسې اتوان پاتنه نه سو چې نور دې جګړه وکړي دی نه هیله سو نو ځکه د جون د میاشتې په درېمه نیټه باندې د اوربند غوښتنه وسوه. ورپسې په سویلی مورچل کې یا د سویلی مورچل کې د هیواد خپلواکي چارې په دغه مورچل کې د سردار عبدالقدس خان اعتماد الدوله په مشرۍ سره مختبیول کېده. د سویل حوزې د مختلفو سیمو اوسیدونکي د تیاری په حال کې و چې د مرکز امر مرکزی امر ته د سترګې په لاره و چې د مرکز دخوا پر دې باندې امر وسي او دوی خپله جګړه شروع کړي. اعتماد الدوله د کابل څخه د کندهار په لور باندې د وتلو پر مهال باندې د ګوتو په شمار باندې یعنی فقط څو کسان د دې سره ملګري و، مګر کله چې د وردګ میدان او غزنی سیمو ته رسیږي نو دلته زرګونه کسان د دوی سره یوځای کیږي، او کله چې اعتماد الدوله د کندهار څخه کندهار ته رسیږي نو په زرګونه نور داوطلبه خلک یا ځوانان د دغه لشکر سره یوځای کیږي چې د دغه لشکر شمیر لسګونو زرو ته رسیږي. په کندهار کې هم د ځواکونو ترتیب او آمادګۍ لا مکمل سوی نه و چې انګریزان په ناڅاپي ډول سره د سپین بولدک او پیشین یو شمیر افغاني ساتندویانو باندې حمله کوي او په دغه ناببره جګړه کې افغاني ساتندویان په شهادت رسیږي. د دې خبر په خپرېدو سره د کندهار اوسیدونکو هم پر هغو باندې یعنی پر انګریزانو باندې د دوی برید یا د دوی حمله ډیره چټکه کیږي، ډیره ګړندۍ کیږي چې سردار عبدالقدس خان اعتماد الدوله ته هم د ځواکونو د سمون او تنظیم وخت نه ورکوي، یعنی دته د نه پاتې کیږي چې د ځواکونو ترتیب او منظم کی ځکه دغه شهادت څخه ورسته یعنی د دوی زیاتره افغاني ساتندویان چې په شهادت ورسېده د کندهار اوسیدونکو پر انګریزانو باندې ډیر په چټکی سره حمله کوي او بلزنده د میډم یشت په شوجوشته باندې ته د انګریزانو په لشکره باندې دوی حمله کوي، مګر انګریزي پوځیان په خاطر دی چې د افغانانو د توري د غشرنګ ته ځانونه ټینګړي خپل پښې د دغه عسکري کوټو څخه سپکې کړي و یعنی دوی تشتیدلی و او غریز وکونه د انګریزانو په خاص انګرونه یې په بل پسې یعنی په بل پسې دا ول سره د غسنګرونه خپل کړه او تر خپل ولکې لاندې راوستلې. د کویټې تر شارې سیمې د دشمن څخه پاکې کړلې، یعنی د کویټې تر شارې پر د غسیمې د افغانانو لاس ته ورغلي او کله چې افغانان د کوټ شارت ورسېدل نو د جوند میاشتې پر درېمه نیټه انګلیزانو افغاني دولت د اوربند غوښتنه وکړه، د افغاني دولت څخه او د دولتونو ترمنز اوربند وسو چې ورسره سم د انګلیزانو د خواسته څخه د افغانستان د خپلواکۍ د منلو ډیپلوماټیک چریان شروع سو او د وغوښتل چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت باندې وپیژني. نو په همدغه ډول سره د افغانستان خپلواکي د انګریزانو څخه نیول کیږي، انګریزانو ته مات ورکول کیږي او دی پوشا کیږي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس موږ او تاسو د افغانستان په خپلواکي کې د امان الله خان د ونډې په حق له ویل چې امان الله خان څه رول لوبوي په دغه جګړه کې او څه ډول زموږ افغانان د انګلیسانو څخه خپل خپلواکي اخلي، د څه ډول کوم سرشندنې او کوم قرباني دی ورکوي چې په پایله کې انګلیزانو ته مات ورکول کیږي او د افغانستان خپلواکي اخیستل کیږي او څه ډول د افغانستان خپلواکي په رسمیت باندې پیژندل کیږي. نو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پاموړ به موږ ګرځېدلې وي او تر دغه ورستی شي پر سره مل پاتې سوی اوسي درس به مو د درس څخه به موږ ته اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسو، تراتلن کې درس پورې چې بیا هم د بلې تاریخي او نوې پزړ پوری موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چاري.